السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د کب یهود 15مه د مارچ شپږمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې یې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالبو چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کراژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیر دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حاد خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو اجلې مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حاد خوارځواکۍ په وړاندې د 715,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېرې خلک یې په مالداري بوخت دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړې وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فروری پر 28مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلی دي. د پاکستان د غوره لیګ یا PSL سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي، د کوټي لوبډلې ته په 4 اوورونو کې 25 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سیالۍ کې کوټي لوبډلې د 1.3 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په 3 اوور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر پیلېږي، خو نجونې ورڅخه بې برخې دي.
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو هغه پوهنتون شروع کېږي نه شروع کېږي، ښوونځي به پرانستل شي نه به شي. یعنې دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیستی.
کابل کې خلک د سون توکو د بایو لوري دوه شکایت لري. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شذي جوړوي او اړو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. اړي شذي وایي
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري. په موسسات یو څه ژوند برابر وي، نو ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېری کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پکتیا کې ګڼو کسانو په خپلو سیمو کې د پیسو په بدل کې کارونه پیل کړي دي. کندوز کې د څوک وهنې د سیالیو یو لسم پړاو تر سره شو.
بدل د ملي ټیم مسابقاتو لپاره انتخابي وو د افغانستان لپاره به ویاړونه راوړو ان شاء الله.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خونجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه مؤسسانو پر مخ پرانیزي. پاین حال کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړو چارواکو سره په لیدونو کتنو کې هیڅ کارجمنه نه ده اوریدلې چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به ان شاء الله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به ان شاء الله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یتسوی تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلون جنو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت رونه په یو خبر پانه کې ویلي چې په سړو سیمو کې په انتون نو د لوړو زده کړو د نور بنسټونو په سر لنی سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نیټه په رسمي ډول پایل شي، خو په دې خبر پانه کې د خزینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوی. ازادي رادیو د دې راپور تر خبرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي. د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغې پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغې پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. دغه وضعیت ډېری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګی نیوله، د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبره او چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مورته ونیوله، کتابچې به مو واخیستل. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي. یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندک امید هم اخیسته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون یکشنبه په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړي دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کیږي. که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډیر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت وایي وروستیو کې د نفتي توکو په ځنګړي ډول د تیلو بیې 10% راټیټې شوې دي. په کابل کې موټر چلوونکي هم پر دې کار خوښ دي، خو ځینې افغانان که څه هم د تیلو د بیو د راټیټېدو هرکلی کوي، خو نیوکه یې دا ده چې د موټرو کرایې نه دي کښته شوي، تر څنګ یې د نورو توکو بیې هم نه دي ټیټې شوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل میشتي وایي که څه هم د نفتي توکو او تیلو بیې راټیټې شوي، خو د خلکو په ژوند هیڅ مثبت اغېز نه دی کړی. دوی نیوکه کوي چې د تیلو او نفتي توکو د بیو په راټیټېدو سره بیا هم د موټرو په کرایو کې کمی نه دی راغلی. د کابل یو اوسیدونکی ظفر ازادي راډیو ته وایي
15 روپۍ یا هم 1 روپۍ لاس په کې تفاوت راغلی. هغه کرایه چې 10 روپۍ به خپل چې تیل قیمت شول 10 روپۍ شول، خو بیا هم چې کله د نفت یا د تیلو بیا راټیټه شو، خو قیمت هم هغه قیمت پر ځای پاتې، هم هغه کرایه پر ځای پاتې.
ظفر له طالب چارواکو غواړي چې په بازارونو کې د توکو د بیو کنټرول ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسي سره د تیلو قرارداد وروسته په افغانستان کې د تیلو بیا 10% راښکته شوې ده. د دې وزارت وایان عبدالسلام جوادی
د سال جاری ته
د کال پیل تر اوسه مونږ له یو شمیر هیوادونو سره هوکړې کړي. په ژمي کې وتوانیدو چې د نفتي او خوراکي توکو بیې عادي وساتو. د سالنګ له بندیدو سربیر یو څه پورته شوي، خو بیرته راټیټ شوي. هغه معلومات چې مونږ لرو د تیلو بیې 10% راښکته شوي، د ګازو بیې چې 15 افغانۍ شوي به اوس 12 تر 13 افغانۍ یو ده.
یو شمیر موټر چلوونکي بیا د تیلو د بیو پر راټیټې دوه وختي. بسم الله چې د غزنی اوسیدونکو دی او اوس په کابل کې ټیکسي چلوي. ازادي رادیو ته وویل
قبلان کې بوت چلیا څه پاندته
وړاندې تیر 115 افغانۍ وو، اوس په 15 بیا دي. کله دی ارزان شي خبوي، ځکه زموږ په کار روزګار ښه اخیز لري. وړاندې چې موږ د 400 افغانۍ تیل اچول، اوس په 3 یا هم 3.5 اچو. له هر اړخه موږ ته 100 یا 200 افغانۍ ګټه لري.
د جیمه په پال کې افغانانو شکایت کوي چې د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې پورته شوې دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي وو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې د هوا په سړېدو سره د دې توکو د اخیستو توان نه لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ له روسي سره د دوی د هوکړې پر بنسټ روسي افغانستان ته 1,000,000 ټنه پټرول، 1,000,000 ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2,000,000 ټنه غنم ورکوي.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. یو شمیر خلک او د مسافر وړونکو موټرو چلوونکي د سړکونو او لویو لارو له خرابوالي شکایت لري. دوی وایي د لویو لارو د خرابوالي له کبله د دې موټرو ته اورس پیدا کیږي، ترافیکي پیښې کیږي او یا هم دوی پر وخت خپل منزل ته نسی رسیدلی. دا راپور پر همدې مسئله دی.
یو شمیر خلک چې د افغانستان شمالي، سویل او لویدیځو ولایتونو ته په ځمکنیو لارو تګ راتګ کوي وایي چې د دغه هیواد د ولایتونو ترمنځ لویې لارې په ډېر بد حالت کې دي او د سړکونو خرابوالی د دې لامل کیږي چې د دوی مزل اوږد شي. د مزار شریف اوسیدونکی میراج الدین چې په دې وروستیو کې له بلخ څخه کابل او برعکس سفر کړی وایي
حرکت وکړ او بجو کابل ته ورسیدم. د بیرته تګ لار هم داسې ده.
یو شمیر خلک چې د هرات، کابل او کابل کندهار پر لویو لارو تګ راتګ کوي هم د لارو له خرابوالي شکایت لري. نصر الله د هرات ولایت اوسیدونکی وایي
شورای هرات کابل کې است
له هرات تر کندهار د هرات کابل لوی لار یو څه خطه، خو له کندهار تر کابل لار خراب ده او د طالبان لخوا د بیا رغونې په حال کې ده. خو د لارې خرابوالی د دې لامل کیږي چې لار ډیره اوږده شي. له هرات څخه کابل ته تر 25 ساعتونو زیات لار ده.
په ورته وخت کې هغه موټر چلوونکي چې د ولایتونو ترمنځ پر لویو لارو مسافر وړي وایي د سړکونو خرابوالی موټر چلوونکي او مسافر وړونکي شرکتونه هم زیانمنوي. د هیواد په سویل او لویدیځ لویو لارو کې یو موټر چلوونکی کبیر احمد وایي
له
فراروده تر کندهار لار ډیره خراب ده، له کندهار تر کابل هم ډیره خراب ده. که څه هم ځینې پلچکونه یې جوړ کړي دي خو لار کندو کپر ده، موټرونه خرابېږي، چپکیږي او یا هم ټکر کوو.
د لویو لارو سړکونو خرابېدل د دې لامل شوی چې ور ور په لویو لارو کې مسافر وړونکو موټرو ته ترافیکي پېښې رامنځته شي او یا چپه شي. د دې تر څنګ موټر چلوونکو ته هم د موټرونو د استهلاک له امله ډېر زیانونه اوړي. توریالی د بلخ ولایت د یو ترانسپورتي شرکت غړی وایي
البته کې موټرونو مو شکایت دره سړکو خراب است.
موټر چلون کی تل شکایت کوي چې لارې ډېری خراب دي، سمګ موټرونه استهلاکیږي. نه ولایتونو ته موټرونه لرو چې ټول شکایت کوي چې لارې ډېری خراب او بیروبار ډېر دي.
بیچاره شکایت دارن هم وخت بیروبار زیات است.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام د چارو د ادارې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې په افغانستان کې ډېری سړکونه د 300 کلونو په مخ جوړ شوي او په خبره یې باید تر یادې مودې وروسته بیا جوړ یا ترمیم شي. د سرچینې په خبره نور ډېری سړکونه چې د طالبانو له لومړۍ ځل واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوي اوس یې د بیا جوړولو او ترمیم مخ دی، خو دا چاره میلیاردونه ډالره لګښت غواړي چې د طالبانو اوسمهالی حکومت یې توان نه لري. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت بیا د لویو لارو خرابوالی او شته ستونزې مني او وایي چې د دغو لویو لارو د بیا رغونې لپاره پلانونه لري. د دغه وزارت ویان حمیدالله مسوا ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په ځانګړې توګه ټولګټ وزارت په لومړیو کې د دې لارې اساسي رغونې اعلان کړی و چې هغه یو اوږدمهاله پلان اوږدمهاله پروژه ده. اوس موږ د نوي کال سره سم د یادې لارې د پاتې برخو کوم چوکې ارغندې تر دوراني بازار پورې، له غزنی تر پښکندې پورې او پښکندې تر زابل، زابل له شهر تر شهر صفا ولسوالۍ او له شهر صفا تر مانجې پورې 15 ځای د معدنو د استخراج په تبادله اعلان دی. او د دې ترڅنګ د لوی لار کې چې څونه پلونه او پلچکونه دي هغه هم بیا بیل پروژه ترڅو د غیاد لار ژر تر ژره ورغول سي او د هیواد وارد هوسایي او د تګ را تګ د اسانتیا زمينه مساعده سي.
ښاغلی مصباح مخکې په دې اړه ویلي و د 5 برخې به د قانونو د استخراج په بدل کې داخلي سکتور او شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي. د یادونې ده چې د جګړو په کلونو کې د سړک غاړې ماینونه وسلولې نښتې او د اړوندو ادارو بې غوري د افغانستان د شمال، سویل او سویل لویدیځ لویو لارو د خرابوالي مهم لاملونه بلل کېږي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شزي جوړوي او اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. اوچا په مرستندوی ادارو کې د شزینه کارکونکو پر مهم رول ټینګر داسې محل کوي چې د طالبانو لخوا په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې له کارونو د شوزو درګرځولو په خبرګون کې ډیرو مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودرولې چې اړو کسانو ته پر مرستو رسولو یې هم ناوړه اغیز کړی دی. دا هم په دې اړه تفصیل
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاوي ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 تر 40 سلنې پورې د کاري ځواک برخه ده او هغوی په افغانستان کې د مرستې رسولو د عملیاتو یوه لازمه برخه ده. خو او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوه میاشتې مخکې ښځې له دې کار څخه راګرځول شوې دي. او چا د خدیجې په نوم په کابل کې د یوې ځوانې مرستندوی کارکوونکې یادونه کړې چې هم راتلونکي ته ویره او هم هیله لري. دا یوازې خدیجه نه ده بلکې د طالبانو دغه پریکړې ډېرې ښځې په تېر هغوی چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي له ورته حالت سره مخامخې کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکې عمره صافی هم د خپل ژوند له بد وضعیت څخه شکایت کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار کولو له بندي سره ژوند اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري، په موسسات یو څه ژوند برابر وي، نو ډېرې ستونزې هواروي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېرې کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مرستیال رافایلا یودی چې د افغانستان لپاره د دې ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره افغانستان ته په وروستي سفر کې ملګری و، تېره ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 20 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په برخه کې پر بشري مرستو متکدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو هم غږ کوونکی رامز ال اکبروف تیرونه وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو مرستندویو مسؤلو ادارو د افغانستان د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي چې د دې هیواد د نفوس څخه باندې نیمایي یعنی 28 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه بشپړ یا زنی برخی وزندولی.
لخبرونو ور آخوا
ده خبرونی دی برخی تا بیا هم شرق لست و پیل که لسنا که کردن او رو چی ده نری زینو معتبر و رسپانو او خبرونی که ده افغانستان پاره چرغلی.
پرنت هندی ورځپاڼې د پاکستانی طالبانو د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو متحده جنگی ډله نه یوازې د افغانستان پولې سره نږدې په قبایلي سیمو بلکې په نورو ځایونو کې هم د نفوذ په حال کې ده. په راپور کې راغلی چې ٹی ٹی پی پرته له هیڅ ډول محدودیت څخه په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د پولیسو په افسرانو، د پولیسو په ادارو او امنیتي پوستو څو ځله بریدونه کړي دي. خو په افغانستان کې طالبانو تل ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د ٹی ٹی پی یو شمېر جنګیالیو د فبروري په 18 په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ چې د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې څو ساعته دوام وکړ. په دغه برید کې د دریو بریدګرو په ګډون 8 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. تحریک طالبان پاکستان له دغه برید وروسته خبرداری ورکړ چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو به نور بریدونه هم وکړي. پاکستانی طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د پاکستان حکومت سره د 2 میاشتنی اوربند تر ماتېدو وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړل. ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې شهزاده هری ویلي یو شمېر بریتانوي پوځیان لزوماً په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي هڅو ملاتړ نه کوه. د شنبې په ورځ هری افغانستان ته د خپل پوځي سفر په اړه له ډاکټر او لیکوال ګابور میت سره په ژوندۍ مرکه کې دا خبرې کړې دي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په بریتانیا کې د دغه هیواد له ځواکونو د ډېریو خلکو د نه ملاتړ یو لوی لامل دا و چې دوی دا تصور کوو چې ټول خلک جګړې ته خدمت کوي. خو هری وویل چې داسې نه ده او له نوملیکنې وروسته تاسو باید هر هغه څه وکړئ چې تاسو ته ویل کېږي. هغه دا هم وویل چې د دوی ډېری یې لزوماً مخالف یا موافق نه وه، خو دوی هغه څه کول چې د ترسره کولو لپاره یې روزنه ورکړل شوې وه او یا هم هغه کار چې د کولو لپاره لیږل شوي وه. 28 کلن هری دا هم وویل چې څنګه د هغه لپاره په انګلستان کې د شاهي کورنۍ په منځ کې پاتې کېدل ناممکن وه. هری او د هغه میرمن میګن په 2020 کې بریتانیا پریښوده او په سویلي کالیفورنیا کې میشول. شهزاده هری په افغانستان کې د بریتانیې د پوځي حضور پر مهال 2 ځله د اپاچی هلیکوپټرې د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې. هغه لومړی د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ او بیا له 2012 څخه تر 2013 پورې له بریتانوي ځواکونو سره په افغانستان کې دنده ترسره کړې. هری خپل د خاطراتو په کتاب کې چې د روان کال په جنوري میاشت کې خپور شو ویلي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې د دندې پر مهال 25 طالب جنگیالی وژلي وه. وروسته له دې چې د خبرې ډېر توند بحثونه راوپارول، شهزاده هری سی بی ایس ټلویزیون ته وویل چې د طالبانو د وژلو په اړه د ده د کتاب یوه برخه په رسنیو کې داسې انځور شوې چې ګواکې د پی یاد کړی، خو په خبره یې داسې نه وه.
د پکتیا په مرکز د ولسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپلو سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نقدي پیسې ورکول کیږي. چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا 8000 اړو کورونیو ته 4 میاشتنی نقدي مرستې په پام کې نیول سوي چې لدی نیمایي برخه یې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږه ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکارۍ په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دا مسیسه خونه مرسته کیږي ولې د نورمال دي نرسي دا پروسه ډیر ښه په مخ روانه ده. کوری کو خرج ګوري کو تیګل لري کا ور لختای پوکا نن دا مو می سرک دا سر وته دي اوس دومره خدای میرا بول شو چې کور او کی ور کوي او ته پیدا شي دا دا زمونه خدای ته برو
دا ډنډ پټان اوسیدونکو د نړیوال خوراکي پروګرام په شان له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو عزیز وایي
اوس موږ ته د کار زمينه برابر ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غواړي چې مقصد نور هم دلته کاري فرصتونه زیات شي او د نړیوالو مؤسسو نه غواړو دا مغوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکو نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده هم وکړي لږ موش زیات شي موږ ډېر ته نفاس دی پروژې نه مخکې هم په کونډیتوب کې ولیو ده دفتر ته منډې ویلې کار به نه پیدا کېدو اوس سرک کې لګیا یو دا عمومي سرک دی استیو په نوم یادیږي اکول سرک یې مو جوړ کړل پتی مو جوړ کړی وشه لګیا یو هر ځای کې کور کوو لږ دې میاشتې کې موږ دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8000 اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي او 50% به د یو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ دغه پیغام ټول مقامات ورسوي دغه مرسته چې په هرات کې راځي او پر دغه خلکو باندې چې د مسلمانانو سره د کومک وکړي د هر مسجد ته چې مثال په هغه کلي کې چې ارباب دی دغه اربابان چې دی د پخوا اربابان دی په هغه رقمرو د خلکو څخه پیسې کاږې خوري او یس غریب ته مرسته دوی نه رسي نو دا ستاسو په ساده ټول مقامات ورسوي والي صاحب ته ورسوي نو موږ ته څنګه دا غهل کوو چې پر دا غزا باندې یو حیات پیدا کې په داخلك باندې وسرخي چې داخل غزخه پښتون وو کې چې د امراسته رسي کې نه رسي هغه چاته ور کې چې د دزان سراي ولري د دزان پیسې ولري هغه چاته ور کول کېږي په دا غزا خو زه خپل شخصا د خبره تست کوم باور وکړه چې دا اوس مزموش په مسجد کې لاس 15 کور دی غریب خلک دی چې دولت منطقه دی غور منطقه دی غور ولادت دی هغه ته ګرس مرسته نه رسې نه امر کې مسلمانان نصرایل نه زایل دوی ته مرسته نه ور کینو دا خبره مې زای ورسوي. السلام علیکم.
مونږ د شیرزاد ورسوالین تاسو زحمت درکو مونږ په شیرزاد ورسواله کې د زین زحمت درکو مسولین وایي چې پاسپورتونه شروع شوي خو مونږ په مخ کې چاته سره پاسپورت نه دی اخستی.
السلام علیکم. دغه کومه پیسې چې اوس نه چاله دی لکه 50 او شلګون او سرګون ډېرې زړې دي لکه را غسوي دي. مونږ د افغانستان د اوسنی دولت د امارت اسلامي نه دا هیله ده چې د دغو پیسو یو باسخاص توکي په بازار کې څوک نه اخلي او بېخي له کاره ولیدلی دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.